سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو فريده سيال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په فرا ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم عملی کړ. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی ویلي دغه حکم د یو شمیر لوړ پړو طالب چارواکو په حضور کې نن چهارشنبه عملی شوی دی. قصاص شوی کس تاجمیر نومیږي او د طالبانو د اعلامیې له مخې 15 کاله مخکې قتل کړی او اعتراف یې پرې کړی دی. دا لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی دي په علني ډول د قصاص نومړنۍ پیښه ګڼل کیږي. څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې د قصاص حکمونه دي عملي کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانځینه د فراغت آزموینه واخیسته. دغه وزارت ویلي چې د آزموینې لپاره بل چانس نشته. لبلې خوا بیا یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي چې دا د دوی لپاره ډېر ستونزمنه آزموینه وه. نن سهار د کندهار ښار د څلورمې حوزې اړوند له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده. په سیمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په یو جومات کې ځان نظرولی او مړ شوی دی. د پېښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. د پاتیرو 15 میاشتو کې په کندهار کې د ځان وژنې څلورمه پېښه ده چې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفتس هغه کړاو چې د اوکراین پر عامه تاسیساتو د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی غندلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونیو غونډه کې په دې اړه ښاغلي مارټن خبرې وکړې چې د اوکراین لویدیځو متحدانو وستایلې خو روسیې کلک مخالفت وکړ. ښاغلي مارټن د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځایه کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل. ویل د اوکراین له 4 میلیونو زیات وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي دي چې 1.3 میلیون اروپا او 6.5 میلیون نور یې په اوکراین کې دننه نورې سیمو ته کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همداراز ویل چې د اوکراین په جګړه کې تر دې دمه 419 ماشومانو په ګډون 1,003 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره په دې باور ده چې د وژل شوو کسانو اصلي ارقام تر دې خورا زیات دي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړه چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی دی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایوي بورډ د سویس په لوزوان ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور لوریدو وروسته د دې کابل سخت اندېښنه خوده او په کلکه یې وغنده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو له واکمنیدو وروسته نن د نوم ریزل لپاره په فرا کې طالب حکومت د قصاص حکم تدبیق کړ. وړاندې په خبرونه کې به درته د دغې قصاص نور جزئیات وړاندې کړو. نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو کانکور ته ورته یو آزموینه واخیستل شوه.
د 12 ټولګي د انجونو نه د فراغت لپاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. درې ساعته دوام لري. په آزموینه کې 130 سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي.
وړاندې به په دې اړه درته راپور ورکړو. ولرو د طالب حکومت د دفاع وزیر د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سره په اماراتو کې کتلې دي. باندې خبرونه کې به د دې لیدو کتو جزئیات هم در سره شریک کړو. په نورستان کې هغه سل کلنه دښمنۍ پای ته ورسېده چې څه باندې 400 کسان پکې وژل شوي وو. دا چې دا دښمنۍ په څه ولې پیل شوه وړاندې خبرونه کې به درته وایو. خبرونه کې به مو د میدان وردک هغه غونډې ته هم یوسو چې انسانان پکې په ونو بدل شوي دي او که څوک یې څنګې مات کړي حتمن یو ضرر به ورته رسېږي.
دا ونه نه چې چا کوم شاخ ماخ وچی خکیر ما نو غکور ته خسر په صد د صد مرات سیږي ځکه موږ د ساحه محل خلک یستو. یا کور ورخلی یا ماشوم له دیواله له بام را غوردی یا خزه په تنار
په نړیوالو مسایلو به هم تم شو ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبانو په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم عملي کړ. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی ویلي دغه حکم د یو شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو په حضور کې نن چهارشنبه عملي شوی دی. قصاص شوی کس تاج میر نومیږي او د طالبانو د اعلامیې له مخې 15 کاله مخکې قتل کړی او اعتراف یې پرې کړی دی. دا لیکلي شوی طالبان بیا وخت رسیدلی په علني ډول د قصاص نمړنۍ پیښه ګڼل کیږي. څو مود وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د قصاص حکمونه دي عملي کړي. همدا شیبه اسد لودین نصر په سټډیو کې د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کړي. ستړي مشي
ډیره مننه فرید جان. لکه څنګه چې تاسو وویل طالبانو د خپل بیا وقپنۍ په 1400 کې د لومړي ځل لپاره نن په فراه ولایت کې د قصاص حکم عملي کړ. په یو کس باندې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر پانه وی اعلامیه کې ویلي قصاص شوی کس تاجمیر دی غلام سرور زوی او د هرات د انجیل ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم شوی کس 15 کاله وړاندې د فراه په پشترود پشتکو ولسوالۍ کې یو کس په چاقو وژلی او موټر سایکل او موبایل ترې غلا کړی دی. اعلامیه کې راغلی د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي لکه د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی هم د دې حکم د عملي کېدو پر مهال حاضر وو. اعلامیه کې وړاندې لولو د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د قصاص شوی کس د قصاص حکم تایید کړی دی. تیره میاشت د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده پر خپلو پلویانو او خلکو غږ وکړ چې باید له دې وروسته د قصاص حکم یا د قصاص حکمونه عملي شي. دا هغه څه دي چې په دې وروستیو کې ورته د لویدیزو هیوادونو یا د لویدیزو فعالانو پام هم ور اوښتی دی. که څه هم د بشري حقونو او بیلابیلو بنسټونو او ادارو په وار وار له طالبانو غوښتي چې دوی د جزا ورکولو په برخه کې د ملګرو ملتونو منشور ته ژمن پاتې شي، خو طالبان بیا وایي چې دوی په هیواد دننه قصاص عملي کوي یا هغه اسلامي حدود عملي کوي او وایي چې په دې برخه کې باید نور هیوادونه لاسوهنه یا مداخله ونه کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د حدود د عملی کولو څو پیښې نور هم شوې دي. تر دې وړاندې په لوګر کې شاوخوا 14 کسان په عام محضر کې د فوټبال په لوبغالي کې په درو وهل شول. تازه څو تنه په غور ولایت کې په درو وهل شول. داسې ښکاري چې طالبان لا هم غواړي چې همغه د تیرې واکمنۍ په څیر خلک په خپل او سرسخت قوانینو سره وویروي او مجرمانو ته سزا ورکړي. باید وایم چې د طالبانو د دغه نننی حکم پاړه باندې تر اوسه لویدیزو بنسټونو څخه نه دی ویلي.
ډېر مننه کور مودان اسد لودین و چې په فراه کې د نمرنی قصاص پاړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانځي نه د فراغت آزموینه واخیسته. دغه وزارت ویلي چې د آزموینه لپاره بل چانس نشته، خو له بلې خوا بیا یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي چې دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه آزموینه وه. جزئیات په دې راپور کې وره.
ما رضایت از امتحان نداریم چون که امتحان قسم برگزار شده بود که اصلا سوالهایش خیلی زیاد هم بود و تمام سوالهای ما متاسفانه ماند.
قدریه جاغوری ده دولسم ټولګی زده کوونکی ده و ای د خپل متعلمه د دورې تر ټولو سخت آزموینه ورکړه.
امتحانی که امروز برگزار شد امتحانی بود که مثلا ما اصلا نمیفهمیدیم.
نه آزموینه چی واخیستل شوه؟ داس آزموینه و چی مونږ اصلا نه پوهیدو چې څه رقم امتحان ورکړو. د کال په پایل کې مونږ ته حتی کتابونه هم نه ورکړي. له دا ډول آزموینې سره بلد نه وو. ټولې پوښتنې مو پاتې شوې. مونږ له دې آزموینې څخه خوښ نه یو ځکه پوښتنې بیخي ډېرې وې او له بده مرغه زموږ پوښتنې پاتې شوې.
سوالهایش خیلی زیاد هم بود و تمام سوالهای ما متاسفانه ماند.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو څخه د فراغت آزموینه واخیسته. د آزموینې تر اخیستلو مخکې او وروسته په پلازمینه کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغې آزموینې د څرنګوالي په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست ویاند فرهاد احمد ستانکزي له آزموینې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې آزموینې ته 3 ساعته وخت ورکول کیږي.
د 12 ټولګي د انجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به انشاءالله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. 3 ساعته دوام لري. په آزموینه کې 160 سوالونه راغلي دي. دغه سوال د دوی د اړوند مزامینو څخه راغلی دي چې هر سوال چې دغه چار جواب ده او د هر سوال بیا لس نمرې لري.
خغلی فرهاد احمد ستانگزی د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا هغه غږیز پیغام چې تیره ورځ د ازموینې په اړه د ښوونځیو له مدیرانو سره شریک شوی و له ازادي راډیو سره هم شریک کړ. په دې پیغام کې چې نه دی ویل شوی د چا په غږ دی، ټینګار شوی چې د ازموینې لپاره همدا یوه ورځ ده او بل چانس نشته. د ټولو مضمونونو ازموینه په یوه ورځ څو ساعتونو کې د غونجونو لپاره چې ټول کال په کور ناستې وې او ښوونځي تړلي وو. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په یوه ورځ د ټولو مضمونونو ازموینه اخیستل د دوی لپاره هم سخته ده.
ریاضي استاد یم، کلید ګورم چې صحیح نمرې ورکوم، چې صحیح نه ځان خو نمرې نشو ورکولی کنه، او چې شاګردانو سره مونږ باید کومک هم وکړو. ما کومک په لحاظ به خپل سوالونه ګورم، نمرې به ورکوم. دا ډېر مونږ لپاره سخت ده چې په یوه ورځ کې دومره سوالونه اصلاح کول او بیا جواب بیا هغې نتایج کې رسول ځان لپاره هم ډېر زیات سخت دي، شاګردانو لپاره هم ډېر سخت دي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي، له شپږمو ټولګۍ پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو په دې اړه به د دوی مشرتابه پرېکړه کوي. د دوی دا کار په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید درناوی وشي او دوی په شا ونه تمبول شي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو او لنجونو زده کوونکو ښوونځي نه د فراغت ازموینه واخیسته. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغانستان کې د ښوونځي لیوي ښوونکي مهری جبرخیل سره خبرې کړې دي.
تقریبا دو درې ورځې مخکې هغوی مکتوب لیږلی چې د نجونو نه به امتحان اخیستل کېږي، هغه هم د یو ورځ کې ټول مضامین امتحان به ورکړي او یا هم دوو ساعتو نه هم وخت ورته تعین کړی دی چې دوی باید امتحان ورکړي. نو خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې دوه نیم کاله درس نه دی ویلی، تقریبا درې کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کرونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی. یو مضمون امتحان په اوو ساعتو کې اخیستله، ورته دومره ټایم ورکوله، بیا یو خبره کېدله دا چې د شپاړس مضمونو نه یو ورځ کې اوو ساعته وخت کوم د دوی نه امتحان اخلي.
بلې استاد محترم، تاسو ته د خپل شاګردانو توانایي او ظرفیت معلوم دی، عملا د درس تجربه لري، څونه امکان لري یو شاګرد ته چې دوی دی په دونه کمه موده کې په دې تعداد کې د ښوونځي مضمونونه له یاد کړي او راشي په متواتر وساتونو کې دوی به امتحان ورکړي؟
موږ درې طبقه شاګرد لرو، لایق هم لرو، متوسط هم لرو، اغه نتیجه هم لرو. قسم را زما شاګردان لایق وسی، زما ولومره د عمومي د مکتب وسی، خو درې ورځې کې شپاړس مضمون نشي یادولی، نابغه نشي یادولی. پاتې شو دا شاګرد، یعنی شاګردان چې دوه کاله په کور کې ناست دي، بیا اوه ساعته یو شاګرد څنګه د پارچه باندې کښېني؟ هغې مونږ څلوېښت دقیقې یو ساعت سانه کې کښېني، زموږ روحي حالت خراب شي، یو سوال نشو حلولی. هغه چې درې ورځې کې شپاړس مضمونه وایي، اوه ساعته په یو سانه کې کښېني او بس سوال هم ورته رانشي، دم نه یي، او محیط همداسې محیط دی چې په سارې سلاح نیول شوي وي، طالبان ولاړ اوسي. اوه ساعته یو شاګرد لپاره ډېر زیات فشار دی.
بلې، د مکتب امکانات څونه دی تقاضا کوي؟ ځکه اکثرا د کلنۍ ازموینې د کال په دې وخت کې په سړو سیمو کې اخیستل کېږي. آیا د امکاناتو له مخې هم دا امکانات شته چې یو کس د اووه ساعته په یو ځای کې کښېني په دې سړه هوا کې او هغه دې امتحان ورکړي؟
څومره صنف لوی په صنف کې امتحان ته نه شي ورناخیستی، ځکه تعداد ډېر دی، ځکه صنفونه منظم نه دي. او بل بیرون خواوا ډېر یخ د بیرون کېناستل، اووه ساعته څوکۍ نه په ځمکه، اووه ساعته په یخ ځمکه ته یو شاګرد کېنوه چې روحي فشار هم ورباندې، درس فشار هم ورباندې، یخ هم وي. نو دا خو ناشونی دی، باید دومره وکړي چې شاګردان یو ورځ وروسته امتحان ورکړي. همدا امتحان په یو میاشت کې واخله، په پنځلس ورځو کې واخله، هره ورځ یې واخله. نو یو ورځ کې خو هېڅ امکان نه لري چې ډېر ظلم وکړي، یو ورځ کې دوه امتحان واخله.
د ښوونځي یوه ښوونکي مهریه جبرخیل و چې زموږ همکار مرسلین ارسلا سره یې د نننۍ ازموینې په اړه خبرې کړې وې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 9400 اتیا،
2000 اویا، 15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست لکتنې وروسته د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې دا ډول ناستې به د امریکا او طالبان ترمنځ د ستونزو په هواری کې مرسته وکړي. دوی په دې باور دي چې دا غونډې به د بند کانفرنس په څیر په افغانستان کې د یو سیاسي منطقي پروسې رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو حکومت دفاع وزارت له سرپرست ملا یعقوب مجاهد سره کتلي دي. د وزارت تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د ملا یعقوب مجاهد له قول لیکلي چې نوموړي توماس ویست د ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. په دغه ټویټ کې دا هم ویل شوي چې نوموړي له ښاغلي ویست څخه دا هم غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته درناوی وکړي. تر اوسه له دغې لیدنې کوم عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې او خغلی ویست هم په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری تر وژلو وروسته د طالبانو د ځینو چارواکو پر سفر بندیز لګولی دی. د سیاسي چارو شنونکی طارق فرهادی په دې باور دی چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د ځوان نسل ترمنځ خبرې اترې ښایي د افغانستان د اقتصادي ناورین د هواري په برخه کې ګټورې تمام شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ای در حقیقت یو امتحان است بر از این نسل جوان.
دا په حقیقت کې یو ازموینه ده د دې ځوان نسل لپاره. امریکا او افغانستان ترمن ډیر ستونزې شته. ټولې په یو ورځ نه هواریږي، خو کوي وای وه هواره شي ګټه به د افغانستان خلکو ته وي، ځکه چې اوس خلک له اقتصادي ناورین سره مخ دي او امریکا بیا هم کولای شي ځینې کارونه وکړي چې اقتصاد ښه شي.
په روسیه کې په خاډه افغانستان د سفیر مرستیال هماین محتاط بیا په دې باور دی چې دا لیدنې د بند کانفرنس په شان غونډې ته د زمینی برابرولو او په افغانستان کې د یو سیاسي منطقي بهیر د رامنځته کولو لپاره دی.
موږ به په نږدې راتلونکي کې ښایي د بن کنفرانس په شان د یوې غونډې شاهدان اوسو، خو د طالبانو اوسنۍ کړندلارې او کارونو ته په کتو امریکا په افغانستان کې له روان وضعیت خوښه نه ده او لویدیځوال هم په همدې توګه، او دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې په هر ډول وي په افغانستان کې سیاسي پروسه منطقي شي.
که څه هم د طالبان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي، خو د سیمې یو شمېر هیوادونو تازه د هندوستان په پلازمینې نوې ډیلي کې ویلي چې د القاعده، داعش، د پاکستان د طالبانو تحریک او نورې نړیوالې ترهګرې ډلې لا هم په افغانستان کې فعال دي. د ادونې دا وروسته لغه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی توماس ویست جاپان، هند او متحده عربي امارات ته سفر کوي. د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده اماراتو ته سفر وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنۍ د کامدیش او کشزو د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي، ټپیان شوي او په لسګونو کورنۍ یو بل ته سوځولي وو. اوس هم د دواړو لورو زیات شمېر کورنۍ له خپلې سیمې کډوالې دي. دی. د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره په تیرو 19 کلونو کې هڅې روانې وې.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوي جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد د دغه ورځې په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغه مبارک ورځې او د هغه مبارک فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولست د دغه ورځې ارمان کاوه. د نورستان ټول ولست اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټول اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټول پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنگونه او هغه بدبختی چې د ولسونو په مابین کې وي هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي، دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې صفر شوي بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللې دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پرېکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پرېکړې په جدي ډول پلي کړي. قومی مشر حاجی محمد سلیمان
دیکی یوازی صرف اعلانمون زنوارم جی اعلان سر تطبیق وارم دسی مجالس مختلف ادوارو کی اوشول ها خلق ها مادیات ماده پرست خلقو خپل مادیات مخته بوتلل ها قومون سرنوشت خولان دیکو پو هر شکل قیمت چی تطبیق وارم ای ورور کامدشیا ای ورور کشتوزیا تاسی حسد مکوی یو بل سرا تیر شای حرس چو تیر هیر شو نوی باب ده صلح و وحدت رانی زی.
د کامدیش او کشتوس قومي مشران وای د جرګې پر پریکو خوختي او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف
زمون د ورسرو د کامدیش د کشتوس ورونو د موضوع د حل بر اخري او منتهای او فیصله به وي. دی وخت هم خپل ورس په نمایندګي تاسو ته ډاډ درکوم ان شاء الله العزیز زمون ولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رخی به منی ان شاء الله اس وخت بغاوت بلار نه اختیاری او نه دې ته مونږ حق چا پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1310 لمریز کال کې د نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغه روغې جوړې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کېږي ټول پرې خوښتي، خو هیله یې دا ده چې باید اعلان شوې پرېکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو، څړځایونو، ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هوارېدو هڅې وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. نن مو په میدان وردګو ولایت کې وشنې غونډې ته ورولو چې پرې ولاړې ونې لسګونه کلونه عمر لري او د ځایي خلکو باور دی چې دا انسانان وو. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی د دې سیمې د خلکو د دې انګیرنو په اړه معلومات ترکوي.
ونې که انسانان، دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنې غونډې له بامه راپورته شوې ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځایي خلکو پر معلومات کړې. شنه غونډۍ د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اړوند د غونډاخیلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډۍ ته ځکه شنه غونډۍ وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایي خلک یې په اړه بېلابېل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډۍ دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وه. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچولا د یادې سیمې اوسیدونکي دي چې پاړی مشته معلومات راکوي.
ساده ساده زمونږ هم د پخوانی خلکو نام داسې قصه اورېدلې ده او داسې ویل چې دلته یو واده و په غ باندې چنګیز وخت کې حمله پې سوې وه، بمبارونه وپې. بیا دوی د غره ته پناه راوړه. کله چې پناه راوړه دی کې بیا زوم او ناوې هم وه. بیا د غره ته راغلل، همداسې په دې غره باندې تیت و نو کپار پسې و چې غوښتلې چې دا ګیر کې ځوندي. نو داسې مې اورېدلی دي چې بیا دوی سوال وکړه الله پاک ته چې موږ نه دا ونې جوړې کړه. بیا هغوی نه ونې جوړې شوې. بیا او ناوې او زوم همالته یو دوه تیږې دي. هغوی ویلې چې موږ نه تیږې جوړې کړه. بیا هغوی نه تیږې جوړې شوې. اوس هم اغه د ناوی په شکل باندې قمر ال تخکاری
د دیونو پاړه باندې ځای خلک دا هم وایي کې څوک یو څنګه یا شاخ پری کړی نو هغه ته به تبن مالی او یا هم ځانی زیان رسیږي. خلک دا هم وایي کله چې دی دیونې یو څنګه ماته کړ نو یو سرنګ مایه تر راځي چې ځای خلک په دې باور دي چې ګواکې دا وینه ده.
ونو نه چې چا کوم شاخ ماخ وچه خکیره ما نو غکور ته خسل پسدخ سده مرسی ځکه مونږ د ساحه محل خلک یستو یا کور ورخلی یا ماشوم د دیواله له بامه راغوردی یا خزه په تنار نو دغه مشورې د ست چې د دې لپاره کینی خلک ډیر غریب خلک د تسته چې هغه په کلو کې په خزیر اړې به واخه نور وړه وړه بوټي راکی او دته وچ خسته د نره کتابونه نه راماتي د خسل پسده د ست نو مخکې چې و حتی وچ ډیره حتی د وینې خواصات پکې و وسر ما سر بخوند وای وس په حال چې موږ خپل راماتو کله چې کله په چکل په لوټ سر بخوند وای
د دې تر څنګ په هم دې شنی غونډې کې چې ونی پرې ولاړ دي داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم پکښې کې شتون لري او دغې غونډې ته ډیر کم خلک لوام ورځي ځکه ویریږي چې ماری ونه چیچي بیا هم سیمې ولایې موږ ته په اړه معلومات راکوي
نو دلته حتی نن واته کاله مخکې نهه کاله مخکې امریکایان راغلل په دې غونډې کې تقریبا موږ هم ته نږدې کور ده تقریبا 500 پیتر ټانګ امریکایان راغله پاس شپه وکړله نو د سهار چې ترجمانه ما پوښتنه وکړه ما خپله پوښتنه وکړه مالې څنګه وشپه به په دې غره کې زښت ډېر ماران و موږ پرېښودل یعنې دا دغه ترجمان له ګفتې نه چې والله عالم یا رښتیا یا دروغ پسرله د موږ نه هغه خو یو بل کله د دې له نن نه څو کاله مخکې داسې وچکالي وه اوقاتي وه هغو خلکو وړله خاص موږ ما خپله ورته چې دا خاص ته داسې مه پرېکوي دا ونې شنې راکول دغو خواته یو څو دانې وي نو دغو باندې یو رقم دانې راوختې دا ټول مخونه دغه کورو هغه سوله داسې په من غوندې سو داسې
د دې غونډې له څنګه دوې داسې ډبرې هم شتون لري چې انسان او آس ته ورته دي او ځایي خلک دا ناوې او زوم بولي لکه وړاندې چې تاسو د دغه سیمې د خلکو په خبرو کې واورېدل دا چې د دغه خلکو باورونه څومره رښتیا دي او یا هم په هغه وخت کې رښتیا هم دغه او یا هم په هغه وخت کې رښتیا هم دغه ونې خلک وه په دې اړه تر اوسه پورې کره او رسمي یعنی څېړنې نه دي سوي موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه سو د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ځایي خلک په خپلو سیمو کې دغه ډول روایتونه تل د ځان سره لري
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای شئ
وس باور شو تاسو پیغامونه ته
غرور موږ یوازې ازادي رادیو دا چې موږ د اغو خبرونه اورو او اغونه ګټه لاسته راوړو نور هیڅ نه دی راپات هله کو موږ ته د خدمات به ته زر تر زر فعال کړئ موږ به وسه یاستو فقط د موبایل د لارې رادیو رانیسو رادیو وسنرو چې او همدارنګ په منځنۍ اوڅپو او یاد کیلو هرتز او طریقه را دورونی سو یوازې دا غدي موبایل د چمو د اغه له طریقه را دورانی سو هله کو موږ ته به ته د خدمات فعال کای
علیکم زما دا پیغام دی چې دا مول یعقوب سات ورسیږي چې دا څوک زودي د افغانستان ګرد مردار کوي څوک په پازه نسبا کولای دا شینی د ولایتو د ولسوالۍ تر ودانی رسیدل یا ولسوالۍ یا والی نو ته دغه کار وکړه د خلک چې دغه لایکان نه دی وړي نه دی دا ځنیسته کده دي شان
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د پامیر د کلی سره تاسو سره د ټلیفون په کار شېما او د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه مداهله ده چې د اف ام مو جبر تر فعال کې زموږ په ځای کې ای ام کار نه کوي نو د اف ام چې واغه شو نور خو نو ازادۍ رادیو د ژوند د غیزی مو شوې ور سره د ژوند په چارو به خبرې درلو په حالاتو باندې نو څومره نور لرو د دوی څخه او دا څومره پیان خو نه چې خلک بیانې هغه په ډیر کم نو هله د چاغه مسلاس
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
د خبرونې دویمنی میته را ورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام